افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو د ستنېدنې بهیر په پراخېدو سره یو شمیر اروپایي او د ملګرو ملتونو ډیپلوماتیکو او امنیتي سرچینو اندېښنه څرګنده کړې چې ستانه شوي کډوال د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا جلب او جذب کېدو ته زمینه برابروي. فرانس پریس خبري اژانس د پنځشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي، افغانستان ته د میلیونونو کډوالو بیرته ستنېدل داسې مهال چې دا هیواد له بېوزلۍ سره مخ دی، احتمالا د داعش د فعالیتونو د پیاوړتیا زمینه برابرولی شي. هانس جاکوب شندلر چې پخوا په ملګرو ملتونو کې د وسلوالو ډلو د څارنې د کمیټې همغږی کوونکی و، ویلي دي چې دا خطر چې د داعش خراسان څنګه په تازه ستنو شو افغان کډوالو کې د جلب و جذب احتمالي سرچینه وویني ډیر لوړ دی. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د هغه افغان په اړه څېړنه کوي چې بریتانیا کې د پناه اخیستنې له منلو وروسته افغانستان ته سفر کړی او بیرته بریتانیا ته ستون شوی. د بریتانیا د قوانینو له مخې پناه غوښتونکي هر هیواد ته سفر کولی شي، خو خپل هیواد ته د سفر اجازه نه لري. د دسن په نوم بریتانوي خبرونې د دغه افغان نوم ډی جی اوساما یاد کړی چې د 2022 کال په اپریل کې بریتانیا ته تللی او کله چې د پناه غوښتنه منل شوې افغانستان ته سفر کړی دی. دغه افغان وروسته تر هغه وپیژندل شو چې افغانستان ته سفر وکړ او هلته یې له سیمو له هغې ډلې بندي امیر نه د خپل سفر انځورونه او ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې کړې. د برتانیا د کورنیو چارو مرستیال وزیر رابرټ جنریک ویلي، دغه افغان ته باید برتانیا ته د بیرته تګ اجازه نه وي ورکړل شوې. د ډونالډ ټرمپ دولت ګواښ کړی که راتلونکي سه شنبه د دولت یوه برخه رخصت شي، د یو شمیر فدرالي ادارو کارکوونکي به د تل لپاره له دندو لرې کړي. د سپینې ماڼۍ د بودیجې د مدیریت دفتر دغه خبرداری داسې مهال ورکړی چې دولت د سنا جرګې له ډیموکراتانو سره د نوي مالی کال د بودیجې پر سر په ناندریو اوښتی دی. د بودیجې د مدیریت دغه دفتر فدرالي ادارو ته ویلي چې د خپلو کارکوونکو د کمولو لستونه برابر کړي او د دولت د رخصتۍ په صورت کې هغوی ته اطلاع ورکړي. دغه خبرداری د امریکا د دولت د یوې برخې د شټډاون یا تعطیلۍ طرحه افشا کوي چې چارواکي تر اوسه په اړه پټه خوله دي. داسې ښکاري چې د امریکا قانون پوهان د نوي میلادي د نوي مالی کال د بودیجې پر سر هوکړې ته نه دي رسېدلي او له 1981 کال راهیسې د امریکا د دولت 15مې رخصتۍ په درشل کې واقع دی. او د پاکستان او هند کرکټ ملي لوبډلې داسې مهال د آسیا جام پایلوبې ته چمتووالی نیسي چې د دغو هیوادونو ترمنځ کړکېچنو سیاسي اړیکو پر دغې لوبې خپل سیوری غوړولی. د پاکستان لوبډلې تیره شپه بنګلادیش ته په 11 منډو ماته ورکړه او پایلوبې ته لاره پیدا کړه. د هند او پاکستان لوبډلې به د یکشمې په ورځ په دوبۍ کې د آسیا جام پایلوبه کې مخامخ شي. دواړو لوبډلو په سګنی آسیا جام کې 2 ځله لوبه کړې چې 2 ځله لوبه هند ګټلې او لوبغاړو د لوبې په پای کې د معمول خلاف یو بل سره لاسونه نه دي ورکړي. هند او سریلانکا نن د دغه جام د څلورو غوره لوبډلو وروستۍ سیالۍ سره کوي چې ماښام 9 بجې پیلېږي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. یو شمیر ډیپلوماټیکي سرچینې وایي د داعش خراسان څنګه ممکن افغانستان ته اخراج شو کډوالو نه استفاده وکړي.
هیڅ وخت هم ګستانه میتونه چې یو مهاجر کشن برګشت.
هیڅ کله نشو ویلای چې یو ستون شوی کډوال احتمال لري داعش ته ورشي. خو محرومیت، تعصب، بېوزلي د دې سبب کیږي چې افراطیت په ټولنه کې ډیر شي.
کونړ کې د زلزله ځپلو د ستونزو دوام. سیف د چلډرن وایي خیمې د زیږنتونو په خونو بدلې شوې. افغانستان کې د انټرنیټ پر محدودیدو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اندېښنه او د کابل اوسیدونکو د څښاک اوبو ته نه لاسرسي شکایت لري.
فشار کم دی، اصلا نه اوبه نه راخیږي. دغه مشکلات چې د مکران خلکو سره لاس ګریوان دي.
په پس له وخت نه ماسکوتن به خانه به موږ دغه مشکل سره مخ کیږي.
نو راپور نه همشته هیله ده د خبری مجلې تر پای مو ملتیا وکړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګې ته راغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې راځو د سر راپورته. یو شمیر ډیپلوماتیکي سرچینې وایي افغانستان ته د کډوالو له خارج سره هممهاله ممکن داعش خراسان څنګه پیاوړي شي. فرانس پریس د اروپای ټولنې او ملګرو ملتونو د سرچینو په حواله دغه راپور داسې مهال ورکړی چې له ایران او پاکستان افغانستان ته د کډوالو اخراج په بیساري ډول روان دی. د کډوالو د برخې یو شمیر کارپوهان هم خبرداری ورکوي چې سخته بېوزلي او د کاري فرصتونو نشتوالی ستانه شوي کډوال د وسلوالو ډلو د نفوذ په وړاندې تر ټولو زیانګالی قشر ګرځولی دی. تفصیل له سنا کاکړه.
افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو د ستنیدنې بهیر په پراخېدو سره یو شمېر اروپایي او د ملګرو ملتونو ډیپلوماتیک او امنیتي سرچینې ویره څرګندوي چې ستانه شوي کډوال د اسلامي دولت ډلې یعنې داعش لخوا جلب او جذب نشي، هغه ډله چې د طالبانو حکومت یې د ځپل کېدو ادعا کوي. فرانس پرس خبري اژانس پنجشنبې د سپتمبر په 25مه په یو راپور کې ویلي افغانستان ته د میلیونونو کډوالو بیرته ستنېدل داسې مهال چې دا هیواد د بېوزلۍ سره مخ دی احتمالا د د فعالیتونو د پیاوړتیا زمینه برابرولی شي. هانس جاکوب شندلر چې پخوا په ملګرو ملتونو کې د وسلوالو ډلو د څارنې د کمیټې همغږي کوونکی و، ډېر لوړ خطر شته چې د داعش خراسان څنګه په تازه ستنو شویو افغان کډوالو کې د جلب او جذب احتمالي سرچینه وویني. یو اروپایي ډیپلوماتیکي سرچینې هم فرانس پرس ته ویلي موږ پوهیږو چې ځینې افغانان د عقیدې له مخې نه بلکې د اقتصادي اړتیا له مخې د ترهګریزو ډلو غړیتوب مني. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې ایران او پاکستان په وروستیو اونیو کې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. د اسلامیک ریلیف مرستندویه سازمان د شمیرو له مخې د روان میلادي کال له پیل راهیسې نږدې 3 میلیونه افغان کډوال له دغه هیوادونو خپل هیواد ته ستانه شوي دي. چپه خبره د شمیر د نړۍ په کچه تر ټولو ستره سرحدي ستنېدنه بلل کېږي. فرانس پرس افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي اندریکا راتوات له قوله زیاتوي ستنېدونکي کډوال له راتګ وروسته له سترو ستونزو سره مخ کېږي، لکه د کار نشتوالی، د اوسېدو ځای نه لرل او د لومړنیو خدمتونو نشتوالی. داسې حالت چې هغوی د منفي کړنلارو په وړاندې په ځانګړي ډول د وسلوالو ډلو له لورې د ناوړه استفادې پر وړاندې زیانمنونکي ګرځوي. د کډوالو د چارو کارپو یونس محمدي هم ازادي راډیو ته وویل چې ستانه شوي کډوال د ترهګریزو ډلو د جلب او جذب پر وړاندې تر ټولو زیانګالی قشر ګڼل کېږي.
هېڅکله نشو ویلی چې یو ستون شوی کډوال احتمال لري داعش ته ورشي، خو محرومیت، تعصب، بېوزلي، د پوهاوي نشتون او د ښه تعلیمي نظام نشتوالی د دې سبب کېږي چې افراطیت په ټولنه کې ډېر شي، او دا وسلوالو ډلو لکه داعش او نورو ته دا زمینه برابروي چې په اسانۍ سره له دې محرومو او ډېرو زیانمنو خلکو ناوړه ګټه واخلي.
نوموړی ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید د بېوزلۍ او بېکاري عوامل له منځه یوړل شي او ستنو شویو کډوالو ته د کار زمینه برابره شي. مخکې له دې هم نړیوالو سازمانونو او د سیمو ځینو هیوادونو په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګریزو ډلو د شتون د دې ډلې د جلب او جذب او فعالیتونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې. خو د طالبانو حکومت بیا په وار وار ادا کړې چې په افغانستان کې ترهګري ډلې نشته او فعالیت نه لري او د داعش ډلې هم ځپلې ده. داسې مهال چې افغانستان کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته په تېرو 4 کلونو کې د داعش ډلې خراسان څانګې په دغه هیواد کې د 2 خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. د تیل مریض کال د قوس په 8مه نیټه په هغه برید کې چې دغې ډلې یې مسؤلیت ومنو، د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی هم ووژل شو.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو سهارنۍ خبری مجله اورئ. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه سیف د چلډرن وایي د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو لپاره خیمې د زیږنتون په خونو بدلیږي. سیف د چلډرن په یو تازه راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې د روسي زلزلې له امله روغتونونو ته د غځېدلو لارو له بندېدو وروسته ډیری ماشومان په خیمو کې زیږیږي. تر دې خیمو لاندې ځینې امیندواره میرمنې وایي چې هیڅ ډول اسانتیاوې نشته. تفصیل په دې راپور کې.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو زلزلو او لارو د بندښت له امله روغتیايي کلینیکونو او روغتونونو ته د لاسرسي د نستوالي په اړه اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړی چې زیانګالو ته لګول شوي خیمې د ماشومانو په زیږنتونونو په بدلېدو دي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر په 14مه په خپل ویبپاڼه خپور کړي راپور کې ویلي چې د زلزلو له امله اغېزمنو شویو سیمو کې دا مهال شاوخوا 12,000 میندې امیندواره دي او په راتلونکو میاشتو کې به ماشومان وزېږوي. حال کې چې په ټکو یې زمای هم پر راسېدو دی. د ماشومانو د ژغورنې صندوق خبرداری ورکړی چې د سرپنا نشتوالی او د زمي یخ هوا به د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو ژوند له جدي خطر سره مخ کړي. په دې خیمو کې میشت ځینې امیندواره مېرمنې هم د سخت وضعیت له امله شکایت کوي او وایي چې تر اوسه هیڅ ډول روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ یوې اوسیدونکي او د شپږو میاشتو امیندوارې مور چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، دا مهال د خاص کونړ ولسوالۍ د زلزله ځپلو په یو کمپ کې تر خیمې لاندې اوسیږي. ازادي راډیو ته وویل دا میرمن چې 22 کاله عمر لري وایي کم کې ورسره ګڼې نورې امیندواره میندې هم شته چې اکثره یې زلزلو کې زوبلې سوي هم دي او اوس دې حساس دوره کې هیڅ ډول روغتیايي اسانتیاو او حتی پاکو جامو ته لاسرسی نه لري. د چوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې کورنۍ خپل خپلوانې تر خیمو لاندې اوسیږي هم د دې وضعیت له امله ورته شکایت لري. د هم چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
ډېر ساده او ابتدایي ژوند و، ډېرو سهولتونو ته له وړاندې لاسرسی نه و، خو اوس دغه ژوند بېخي له صفره پیل شوی دی. یعنی هغه امکانات چې کوم و هغه هم له منځه تللي دي، لارې ویجاړې شوي دي. د نورو ننګونو سره سره دغه د میندو ناروغي هم یو لویه ننګونه ده چې په اوس وخت کې که څه هم حکومت او ځینې موسسات خپل کوشش کوي چې دوی ته روغتیایي چوپړونه برابر کړي، خو بیا هم ډېره اړتیا ده چې د دغه مور او ماشوم ژوند ته پاملرنه وشي.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن په راپور کې دغه راست په افغانستان کې د دې پروګرام د ملاتړ څانګې د مشرې سمیرا سید رحمان په حواله ویل سوي چې هیڅ ماشوم باید په خیمه کې خپل لومړی سا ونه خلي. هیڅ ماشوم باید د زمي په رارسېدو سره پرته له بوټانو، ګرمو جامو یا تودوالي نه وي. میرمن رحمان خبرداری ورکړی چې د سړې هوا له امله به د ماشومانو د معافیت سیستم کمزوری او دوی به د شدیدو تنفسي انتاناتو پر وړاندې زیات زیانګالي کړي. دغه ادارې زیاته کړې چې په زلزله ځپلو ولسوالیو کې هر لس کورنیو کې نهه خیمو ته کډه شوي او شاوخوا 9,000 ماشومان یې له سړې هوا سره مخ او آزاده فضا کې ژوند کوي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالباسط چې د کورنۍ شپږ غړي یې په زلزله کې مړه شوي او اوس یې میرمن او 15 کوچني ماشومان تر خیمو لاندې اوسیږي وایي ډېر ماشومان یې ناروغان دي او دوی راتلونکو سړو ورځو ته سخت اندېښمن دي.
لویان او ماشومان ټول اکثریت اسال دي، خورزکی هم شته دي او اسال مریضی چې کوم د بیخي ډیره شوی ده. کوم ماشوم بیخي سخت شي او ضرورت دې ته پیدا شي چې مثلا هغه مونږ ویسو ډاکټر ته، نو بیا ډاکټر دپاره چې مونږ زو تقریبا یو ساعت یو نیم ساعت مونږ موټر کې لار وهو چې دلته کوم هغه نشته دی، داسې صحیح خدمت نه وړاندې کېږي. زما لور یې وزن کړه 6 کیلو 200 ګرامه وه، بیا هغې ویل چې دا خو بیخي ډېره ضعیفه شوې ده چې بیا ژمی هوا سړیږي او هلته خو بیا د ښار په نسبت باندې هوا یو څه زیاته سړی، نو ماشومان یې زنانه یې او دغه بخش کې که دولت یې که خیریه موسسات یې داسې یو سیستم برابر شي چې د یخنی خلک ونه وایي.
د سیف د چلډرن راپور په ټکو تر زلزلو وروسته د پرله پسې ډبرو ښویېدو او راتلونکو اونیو کې د واورو له امله به هغه لارې هم بندې سي چې یوازې خلکو کولی سول پرې پلی مزل وکړي، چې په ټکو یې دا وضعیت به لا بدتره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو اټکل کړی چې د اګست 1 په زلزله کې چې د افغانستان ختیځ کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونه یې سخت زیانمن کړل، شاوخوا 500,000 زلزله ځپلي مرستو ته اړتیا لري او 2,000 ډېر کورونه ویجاړ شوي یا بېخي نړېدلي دي د ماشومانو د ژغورنې صندوق د سخت زمي له پایل څخه مخکې د ماشومانو او امیندوارو مېرمنو د ملاتړ لپاره د بیړنۍ نړیوالې مالی مرستې غوښتنه هم کړې ده.
تاسو زموږ له آزادۍ رادیو نه اوریده. امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي په افغانستان کې د انټرنیټ پر محدودولو باندې اندېښنه ښودلې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له یو شمېر ولایتونو نه خلکو آزادۍ رادیو ته ویلي چې دغلته انټرنیټ محدود شوی دی او په ځینو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ قطع شوی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو تګلارو د افغانستان د خلکو ستونزې ډېرې کړې او د هغوی محدودیتونه د دې هېواد د خلکو په ګټه نه دي. د دې وزارت یوې بیان دی الیزابت سټیکنی د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 24مه نیټه له نیویارک څخه ازادي راډیو سره په مرکه کې د طالبانو حکومت له لوري د نوري فایبر انټرنیټ د پرې کولو په تړاو راپورونه ډېر اندېښمن کوونکي وبلل. وی ویل دا محدودیت به د افغانستان پر خلکو او اقتصاد منفی اغیز ولري. موږ د انټرنیټ د محدودولو په اړه دا راپورونه له نږدې څارو. دا راپورونه ډېر اندېښمن کوونکي دي او موږ نه وینو چې دغه محدودیتونه دي د افغانستان خلکو ته مرسته ورسوي. برعکس دا محدودیتونه به د خلکو او اقتصاد په ژوند منفی اغیز ولري. د طالبانو حکومت په تیرو څو اونیو کې په تدریجي ډول د افغانستان له لسو څخه زیاتو ولایتونو بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزگان، نیمروز، ننګرهار او تازه په پروان کې د نوري فایبر انټرنیټ خدمتونه بند کړي دي. مخکې ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي و چې دا پریکړه د ملا هبت الله اخندزاده په امر د منکراتو د مخنیوي په موخه شوې ده. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان له دې ډېرې نصرت الله وفا وایي د نوري فایبر پریکول به افغانستان له سخت اقتصادي ناورین سره مخ کړي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه شان وویل د نوري فایبر پروژه د جمهوري نظام له لاسته راوړنو څخه وه، په کې ملي پانګه لګول شوې وه او پریکول یې په خبره ملي خیانت ګڼل کېږي.
د موږ د ګمرکونو عواید، بانکي معاملات په افغانستان کې، د سوداګرۍ راکړه ورکړه، د تجارت فعالیتونه په مطلق ډول باندې له خطر سره مخ کیږي که چیرته انټرنیټ بندیږي. د آنلاین خدماتو بندیدل د خصوصي سکتور اعتماد کموي او همداراز متاسفانه افغانستان بلاله اقتصادي رکود سره مخ سي. بل سیاسي اغیزې بيدایي چې د انټرنیټ بندیدل د خلکو د دولت پر وړاندې د بې باورۍ فضا رامنځته کوي او نړیوال لوپسترګو کې د افغانستان انځور نور هم متاسفانه زیانمنېږي.
د افغانستان په کچه د نوري فایبر انټرنیټ د پرې کولو د احتمالي اقتصادي پایلو په اړه د اندېښنې په داسې حال کې دي چې نړیوال بانک په خپل وروستي راپور کې د دې هېواد اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو بللی او د بهرنیو مرستو کموالی، د اقلیم بدلون، د کډوالو ستنېدل او جیوپولیټیکي کړکیچونه یې اصلي عوامل یاد کړي دي. نوري فایبر یا کیبل انټرنیټ په افغانستان کې چې ویل کېږي تر دې وړاندې په لویو ښارونو کې د شپږویشت ولایتونو خلکو ورته لاسرسی لرلو. په سوداګرۍ، بانکداري، د دولت او شرکتونو د اداري اړیکو، آنلاین زده کړو او نورو برخو کې مهم رول درلود. یو شمېر خلک وایي چې د دې شبکې د خدمتونو په پرې کېدو سره یوازې د موبایل انټرنیټ کارولی شي، خو د دوی په خبره کم سرعت او لوړه بیه یې د اقتصادي فعالیتونو، زده کړو او معلوماتو ته لاسرسي په برخه کې ستونزې جوړوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو څنګه ورځو؟ خیبر پښتونخوا ته د باړي سیاسي اتحاد غړو مشال راډیو ته ویلي چې د دوی یوې مذاکراتي ډلې د سپتمبر په 24مه نیټه په پېښور کې د اف سي ځواک له مشر سره ولیدل او هغه د دوی غوښتنه ومنله. دغه مذاکراتي ډلې غړو ویلي و چې د اف سي ځواک مشر د تیرا اکاخیلو په پیښه کې بخنه وغوښته، چیرته چې د سپتمبر په 22مه په بریدونو کې لږ تر لږه 24 تنه وژل شوي وو. دغه پرلت کوونکي وایي پرلت وروسته تر هغه پای ته ورسوه چې چارواکو ومنله چې وژل شوي کسان بې ګناه او ملکیان دي.
د باډې سیاسي اتحاد یو غړي زاهد الله پردي مشال ریډیو ته وویل چې د اف سي ځواک مشر د تیرا کاخیلو شډلې سیمې په پیخه بخنه وغوښته او د دوی وژل شوي کسانې شهیدان او بې ګناه تسلیم کړل، نو ځکه یې احتجاج ختم کړ.
ای جی اف سي دا بے گناہ ڈکلیئر کړل چې بالکل دا بے گناہ دی او معافی غواړو. وایي تحریری معافی له زه سینیئر سره مشاورت وکم، یا له پس جرګه راغله او مظاهرین یې مطمئن کړل وسرا ورساو او یو قوم وو، او دا له پس په سابو کور کمانډر سم به قاعده ملاقات وي او جرګه به مخکې پر مرتب کوي. وایي جرګې یوه همه مطالبه دا هم ده چې بالکل د خیبر یا په فټه اپریشن بند کړی شي چې نورې دا واقعې په مخې لا یا منځله نه روځي.
په دې مذاکراتي ډله کې شامل د باډې تحصیل چیئرمین مفتی محمد کفیل پردی مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې دې نه پس به د پېښور کور کمانډر سره ویني او په تیرا کې په روانو پوځي عملیاتو به ورسره خبرې کوي چې هلته دې نور دا عملیات ختم کړل شي او د عامو خلکو آبادیو په نښه کولو نه ډډه وکړل شي. په تیرا کې عیني شاهدانو د خیبر ضلعي سیاسي او قومي مشرانو دعوه کړې وه چې په تیرا اکاخیلو شډله کې د سپتمبر په 28 نیټه د پاکستان د پوځ په هوایي برید کې یو شمیر کورونه په نښه شوي وو او خواوشا درویشت کسان پکې وژل شوي وو چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو. بل پلو د پاکستان امنیتی ځواکونو لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي وو چې پوځ هلته بمباري نه ده کړې او په دې کلي کې وسلوال موجود وو او بارودي مواد یې ځای په ځای کول او خپل بارود پرې چاودېدلي دي. خو بیا د خیبر ضلع د پارلیمان غړو د هغې سیمې دوره وکړه او هلته نه د جیټ جازونو د توغندو ټوټې راجمع کړې او ویې ویل چې دا کسان ټول بې ګناه وو او تحصیل وسلوال نو موجود او نه هم بارودی موادو چاودنه شوی. د سپتمبر په 14 نیټه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور باډې ته ورغلی وو او د تیرا پاکاخیلو پیخه کې وژل شویو کسانو فاتحه کړې وه او دوی په دې موقعه ویلي وو چې دا کسان بې ګناه وو، خو تر اوسه د پوځي چارواکو لخوا کومه تحریري بخنه مخې ته نه راغلې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
لا خبرونو ور اخوا.
د کابل د مکروریانونو یو شمیر اوسیدونکو وایي پورته پورونو ته په سختۍ اوبه پورته کیږي. د دوی په خبره په عمومي نلونو کې اوبه کمې دي، په عادي ډول ترې نشي برخمن کېدی او د واټر پمپ په وسیله هم ورته هر مهال د اوبو اخیستو اجازه نه وي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اوبو کمښت هغه ستونزه چې د پلازمینې کابل بیلابیلې سیمې ګواښي. تازه د مکروریانونو یو شمېر اوسیدونکي هم وایي د اوبو د کمښت له سختې ستونزې سره مخ دي. معصومه چې د څلورمو مکروریانو اوسیدونکې ده او په خبره یې په شپږم پوړ کې اوسیږي، ازادي راډیو ته وویل
یوه موده کېږي چې د اوبو له کمښت سره مخ یو. په عمومي نلونو کې اوبه نشته، خلک ډېر په تکلیف دي یا مجبور دي چې اوبه واخلي او یا هم له داسې ځای چې هلته اوبه وي څا او یا بمبه وي ځان ته اوبه راوړي.
دلاغا بیا د کابل په دریمو مکروریانونو کې اوسیږي. د هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه تایید کړې ویل که څه هم دوی د بام په سر ځان ته شخصي ټانکۍ جوړه کړې، خو په خبره د ورځې لخوا دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې اوبه ټانکۍ ته پورته کړي.
موږ مکرانو کې د اوبو مشکل سره مخ شوي. دلته حفظ و مراقبت والا موږ ته اجازه نه راکړي چې د ورځې لخوا نه خپلې ټانکۍ ته کې اوبه پاسو کېږو. بس له وخت نه ماسپښین لخوا نه موږ د اوبو مشکل سره مخ کېږو.
د یادونې ده چې مکروریانونو کې دا چې لوړو پوړونو ته اوبه نه پورته کېږي، ډېری د دغو شرایطو درلودونکو اوسیدونکو یې د بام په سر خپلو کورونو ته شخصي ټانکۍ نصب کړي چې د واټر پمپ پر مټ اوبه ور پورته کوي. د لومړیو مکروریانونو اوسیدونکي زرمینې ازادي راډیو ته وویل دوی هم د اوبو د کمښت له ستونزې سره مخ دي.
ټول ژوند په اوبو باندې دی، هر څه په اوبو باندې دی. فشار کم دی، اصلا ته اوبه نه راخېږي. دغه مشکلات دي چې د مکریان خلک ورسره لاس ګریوان دي.
دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې ستونزې ور هوارې کړي،
خود طالبان حکومت دو با بریښنا وزارت ویان متی اولا عبد او د مکرویانونو د تدویر او مراقبت ریاست مسولینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د طالبان حکومت دو با انرژي وزارت د روان زیږدیز کال په فبروري میاشت کې ویلي و چې کابل ته د پنجشیر سیند اوبو د انتقال د پروژې د سروې او ډیزاین چارې بشپړې شوې او د دوی د معلوماتو له مخې عملي کار به یې درې کاله وخت ونیسي چې شاوخوا 2 میلیونه اوسیدونکو ته به د څښاک اوبه برابرې کړي. تازه دوشنبه د سپتمبر په 2 بیا د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت چارواکو د جاپان له سفارت له غړیو سره په خبرو کې له هغې وعده غوښتي چې د نوي کابل د څښاک اوبو پروژه بیرته پیل کړي. دا پروژه په تېر جمهوري نظام کې د جاپان د نړیوالو همکاریو ادارې یا جایکا په مرسته پیل شوې وه چې د جمهوریت په سقوط سره یې چارې ودرېدې. د یادونې ده چې د اوبو د کمښت ستونزه یوازې په مکرویانونو کې نه ده، بلکې مخکې تر دې د پلازمېنې د بېلابېلو نورو سیمو اوسیدونکو هم ازادي راډیو سره دا ستونزه شریکه کړې ده. د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې مؤسسې د روان زیږدیز کال په جون میاشت کې خبرداری ورکړ که وضعیت همداسې دوام وکړي ممکن تر 2030 کال پورې کابل بشپړ وچ شي. د دغه مؤسسې د معلوماتو له مخې په تېرو 10 کلونو کې د پلازمېنې کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه دېرش متره ټیټه شوې ده او لاملونه یې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو پر فیسبوک سربیره د ازادۍ رادیو د واتس اپ چینل هم در سره خوښ کې د غراس په یوټیوب او ټویټر یا ایکس پانا کې هم ازادۍ رادیو مندلی شي. د خبری مجله د پای شی بوته رسیدلی یو رسای راپور اخلو. هغه دا چې په خوست کې اوسیدونکي وایي چې د خوست او مساخیلو ترمنز باید لاره ورته په اساسي ډول ورغول شي. نجیب الله الوخیل د دې موضوع تفصیل در اوروي.
د خوست د یو شمېر نورو لرې پرتو سیمو په شان د دې ولایت د مرکز په شمال کې د مساخیلو ولسوالۍ اوسیدونکي هم خپلې سیمې ته د خامې او د غرونو په ډډو کې د لوړې او کمسوره لارې له ستونزو شکایت کوي. دوی وایي د دوی سیمې ته د سړک ډېره برخه یا د لوړو غرونو په پیڅو کې او یا د سیلابونو او خوړونو په اوږدو کې تېره شوې چې تګ راتګ ورباندې ستونزمن او له خطرونو ډک دی. د مساخیلو ولسوالۍ د زوړ کور 2 تنه اوسیدونکو حضرت الله وکیل زوی او عبدالامین مشال راډیو ته ویل
موږ ته د مساخیلو ولسوالۍ د خوست نه چې دی هغه بیخي لږ پخ شوی دی. خو د سړک نور ځای په ځای ټول خوم سړک لکه دغسې سړکونه دي، دا خو ډېر ښه سړک دی. نو هغه چې کله اوبه روځي موږ انتظار کوو، موږ سمریض وي انتظار کوو چې کله اوبه وچې شي بیا موږ بازار ته حرکت کوو. چې اوبه نه وي وچې شوي موږ بازار ته نشو تللی. نو ځای په ځای داسې ټوله خامه لاره ده. روبو شو په دوه مونده کې موږ بل پال دی. کله چې د سیلابونه ووځي یغ ته د موږ موټر څوک چې تکلیف لري بدبي د زنانه وي یا څوک مریضون وي تکلیفونه لري دای د خوار ته د خپل ته 2 ساعته انتظار کی. که د 2 ساعتو کې ډاکټر ته ورسید خو ورسید که ونه رسید دغه ته د مار خطر وي. نو سړک ته معاشه ضرورت دی، پلو ته هم ضرورت دی.
د خوست د مساخیلو اوسیدونکي زیاتوي په اوس او تیر کې د نورو سیمو په پرتله دوی ته ترسره شوي کارونه په هیڅ حساب دي. دوی د مساخیلو په مسیر پکتیا ته اوختلار د واټن له اړخه هم دریمه برخه لنډه بولي. خو د دوی په وینا ستونزه خراب والی دی. د یادې سیمې 2 تنه نور اوسیدونکي حمیدالله او ملک سردار وایي
دغه سړک د 60 لارې څخه 2 کیلومتره کم دی، 150 کیلومتره کم دی. که دغه د مساخیلو سړک د سید کرام ولسوالۍ سره پکتیا ولسوالۍ چې دو یخ سره وصل شي او ګردیز ته، نو دا به د 60 لارې څخه هم سهولتي لار وي هم د نورو برخو کې به دغه منطقې خلکو ته خدمت شوی وي.
نو ستونزې ډېرې زیاتې لرو. په دا منطقه کې ډېر غټ نفوس اوسېږي، ډېر نفوس اوسېږي، لږ نفوس نه دی. خو د مور او د مېرې چلند دی ولکه داسې خو موږ ته څه شوي چې موږ وایو چې سار نه بېخه پېره پټو که څپلۍ ورته وکړي خولۍ مې نه وي، که خولۍ ته وکړي بیا مو څپلۍ نه وي.
بلوري ته ځایي مسؤلین د یادې ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي دا ستونزې اړوندو ادارو سره شریکې کړي او که چیرې امکانات په لاس ورشي دوی به یې ونه سپموي. د کلو پراختیا رئیس مولوي عنایت الرحمن جلالي وویل
یقیني د لرو پرتو سیمو مشکلاتو د هر نگانه چې موږ ګورو انکشافي برخه کې بیا رواني په برخه کې او کلیولی سرکونو په برخه کې د خلکو تګ راتګ ته ډېر زیات تکلیف ده، مشکل دي. او دا غوښتنه مشکلات مو د مفوق کې درو سره وزارت سره شریک کړي دي. کای طرفه مونږ ته ان شاء الله چې کوم شایع دي ولست مونږ نسبمو ان شاء الله په واه بدویته رسیدګی کو
یاد دیوی د خوست یو شمېر نور سیمو په شان د دې ولایت مساخل او قلندر منګل میشتي ولسوالۍ هم له هغو سیمو دي چې په تېر کې د امنیتي ګواښونو له کبله پکې د پام وړ کارونه نه دي شوي. د یادو سیمو اوسیدونکو په اوس وخت کې په پرلپسې توګه رسنیو سره دوی لپاره د ژوند په ټولو خواوو کې د اسانتیاو د برابرولو غوښتنې کړې دي.
درسی ساعت
له شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسی ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروئ.
د ازادي ملما
السلام علیکم. احمد شیبریم خبرونه تشرحلی. نن مو په دې خبرونه کې یو ځوان را ملما کړی دی، نصیب الله لایق. د په کندهار کې ژورنالیزم لوستی دی او اوس د یو خصوصي پانتون د نشراتو د برخي عامر دی. لایق صاحب خبرونه تشرحلی.
شیبر صاحب سلامونه تاسو ته، ازادي رادیو او خوشو ورځونکو ته.
لایق صاحب کا لمړی له دې تخلص سره شروع کو. عادتا په افغانستان کې په پخوا کلونو کې په یو وختونو کې سلا جګړې په دې وطن کې نه وي، خلک ولې د تخلص سره ډېر احتیاط کوي؟ سړي داسې چا تخلص په ځان کې نشته مسې هغه مشهور سړی وي، استثنا خو بېله وه. لایق د افغانستان یو تکړه لیکوال دی، تاسو څنګه دا تخلص ځان ته انتخاب کړی؟
شیبر صاحب د تخلص په اړه کې چیرې و افغانستان کې واقعم داسې مسله وه، بس تاسو څنګه یادونه وکړله. دروند او محترم لیکوال او شاعر ښاغلی سلیمان لایق سره موږ څه دغه نه لرو، رابطه نه لرو. دغه د لایق تخلص چې دی زموږ کوم چې یو ډول فیملی نیم هم دی، زما د کورنۍ له مشرانو څخه نیولې د مشر ورور بیا راځه دغه ستر ما پورې، بیا زموږ د کورنۍ تر ډېرو کوچنیانو پورې چې دا تخلص مشران ورونه یې شي دي. نو بیا زموږ هغه رسمي اسناد کې دغه رقم په ټولنو ملګرو په کورنۍ کې بیا هم دا تخلص ورسوي زموږ لپاره.
لایق صاحب تاسو تازه د ژورنالیزم له پوهنځي فارغ شوي یاستئ، تقریبا یو کال وسو. دا ژورنالیزم هم چې کله په پیل کې لوست په خپله خوښه انتخاب کړی او کنه د کانکور په امتحان کې د پانځیت انتخاب شو؟
زه غواړم یو یادونه وکړم چې افغانستان کې اکثر ځوانان دغه دیش ښکار سوي چې د کورنۍ په خوښه به د یو پوهنځی وایي، یا ډېر هم کله داسې وخت راځي چې دی له مجبوریه د ژوند له سختیو څخه دی چې کوم پلان او هدف لري تر هغه پورې نه سي رسېدلی، هغه وخت غواړي مصارف ورڅخه غواړي. زه خپل له ښوونځي چې فارغ کېدلم، له هغې لیسې فارغ کېدلم په درجه کې وم. بیا یو غټ ستونزه چې راغله هغه وخت کې 2020 کال و، د کرونا وایرس هغه کوم بدمرغه مسله چې هغه رامنځته شول، نو په بشپړ کې زموږ مکتبونه هم رخصت شول، د کانکور مدګي مرکزونه هم رخصت شول. فرانسه سره ډېر موږ هم بیا خپل هڅه نه ده پرېښه، خو حالات داسې جوړ و چې تر ډېره پورې تعلیمي سیستم په افغانستان کې وخوا کې هغه وخت کې آنلاین برخه دومره قوي نه وه. نو د خلکو ته فکر ځکه دا شی د راتک سره وروسته بیا په آنلاین برخو کې بېلابېلې هڅې شوي چې د مختلفو خلکو له لوري څخه. نو هغه کال زموږ درسونه چې وه بېخي ډېر اصطلاح سره ټکنۍ سوله او داسې کمزوري هم سوله، چون زما هدف دا و چې زه باید تیپ ته ولاړ شم، خو حالات دا نه اجابه وله. یو ور خدا بیخی موږ لپاره بیخی خوب خیال و چې کانکور از منې په کار واخیسته سي. خو بیا هم کانکور از منې واخیسته سوله، او تا ژورنالیزم نه از مالو مړی انتخاب تیبو، او دوهم ژورنالیزم چې په خیر سره ژورنالیزم ته کامیاب شو.
نو دا دوم د ژورنالیزم په څه اساس انتخاب کړی و؟ تیب خو لا په افغانستان کې څوک وایي سي که څوک ډاکټر سي په راتلونکي کې به خامخا کار ورته پیدا سي، یعنی تقریبا سل په سلو کې تضمین سوی کار ده. لیکن د ژورنالیزم په برخه کې د څرنګه دغه انتخاب درلود؟
وخت کې چې کزو وایم دا مثلا تقریبا سلور کلونه مخکې وخت رسیږي، په غوښ په کې د ژورنالیزم د وختو کم کسان چې زه ډېر ماشوم هم کوچنیوالي کې موږ په کور کې وو ټلویزیون لګېدلی وو د پاکستان یو تکړه ژورنالیسټ ډېر ښه بحث کوي په اصلاح سره د پښتنو طرز د د وینا طرز د سوال کولو طرز همداسې هغه چې کومه خپرونه مې پر مخ وړله د دوو شیانو سره په اصطلاح زه ډېر متاثره شوی وم سره له دې چې ما غوښتل چې ووایم خو دا مې هم ویل افغانستان کې دا خبره سل فیصده نه تضمینېدله حالاتو اجازه نه ورکول چې هغه یو انتخاب څوک وکړي او خامخا هغه انتخاب ته کامیاب شي البته په هغه د کرونا په کال باندې نو بیا مې وویل چې دا هم یو شوق دی او په غوښتو کې د وظیفې په باره کې که څه ووایم په غوښتو کې د ژورنالیزم لپاره د ژورنالیستانو لپاره او د رسنۍ د برخې د کارکوونکو لپاره په کافي اندازه د وظیفو یا د کار د
او بازار تودو د ژورنالیزم لیکن دلته بیا یو بل شیم ده طب له ساينس سره تړلې ده او ژورنالیزم اجتماعي علومو کې راځي او ساينسي علومو کې نه راځي دواړه یعنی سره لري دي څنګه یو اړخ کې طب او بل اړخ کې ژورنالیزم ولدا خپل
ډیر جالب دی خپل فار چې دی جواب وړي زمال پر زه به دا یو خبره وکړم دا چې زما ستا خبرې ته هغه ریل نیچرل والی راسي په مکتب کې وزنۍ مضمون چې زما تر ډېره حد ورسره لاس ګریوان هم په ستونزو کې هغه د ریاضي مضمون و او دا تر یو وخته دا شی راسي و نور زه خپله په خپل وخت کې که ټولنیز علوم و البته که ساینسي علوم و که اجتماعي علوم و په دې ټولو به مې انشاءالله شکره برلاسي وم او په ځان باور درلودلی نو د وښه استادان سمه هم دا وکسان زه د دې سره بلد وم زه وایم مطلب مې دا دی چې هم د ساينس او د اجتماعي علوم ساحه سره یو بل څه بیلې ده خو د خپل مکتب په حال باندې زه په غوډوار برخې ورلاسې کوم چې هر وخت چې تللی وای زما لپاره ان شاء الله سختي نه و
که دې تراسم ژورنالیزم ولوست فارغ اسوي څه فکر کوي سي د پانتون په دوره کې مو د ژورنالیزم په برخه کې دومره څه زده کړی دي چې کچيري عملا تاسو په دې برخه کې کار شروع کړئ دا به ممکن وي
چې ورسره تاسو پښتنه ډېر پر ځای پښتنه ده خو زه به یو شی وایم چې افغانستان که په هر دولت کې قرار هم لري خو بیا هم کچیر موږ د افغانستان د تعلیمي نصاب هغه که د لوړو زده کړو که د پوهنې په برخه کې د علي لیسې او د منځنۍ او د ابتدایي ښوونځي په برخه کې دا د نړیوالو دغه سره فرق دی او که څه هم بېخي د مرکز او د نور لیرو پرتو ولایتونو له فرق سره کوي زه به ووایم داسې به هم نه وایم چې موږ داسې پسې وي البته سل فیصده دا دغه لرو خو موږ په کافي اندازه البته چې په هغه کې هم ځینې مسایل د ستونزو په خاطر باندې د جنګونو په خاطر باندې د کرونا وایرس په خاطر باندې زموږ اکثره سمسترونه یعنی مایسوي دي یا اصطلاح سره ځینې مضامین مو چونه موده چې باید ورکول سوی هغه نه ورکول سوی خو انشاءالله که د فیصدي اندازه زه ورکړم د اویا او د اچا په منځ کې موږ په دې توانېدلي یو زه چې اوس کومه برخه کې کار هم کوم عملاً وظیفه لرم دا زما د پونځي سره یو تړلې برخه ده ایډیټینګ دی په اصطلاح سره د کور لیکل دي او که څه وایو کنټینټ کریشن دی د انګلیسي کې ځینې مان ماته مخ راځي نو دا شان ټول زموږ د پونځي هغه عملاً برخه ده چې وظیفه ورڅخه لرم
زما پوښتنه دا وه یعنې هغه کوم څه چې تاسو په ژورنالیزم کې لوستل عادتاً لکه تر کومه ځایه چې زه خبر یم په افغانستان کې عملي درسونه کم دي د پانتون په دوره کې کېدای سي تاسو دا ویلي چې خبر څرنګه لیکي لیکن دا به خبر به در باندې نه لیکلی همداسې ده
نه په ځینو داسې دي در تر مضامینو فرق شي برسب لکه څنګه چې په نور مسئله کې دا شی راځي استادان فرق کوي پانتونونه فرق کوي مضامین فرق کوي دا خبره شوازې او کوم شی ځینو استادانو زموږ سره ډېر خواري کړلی ده اوس یې موږ دوه ګویو عملي کارونه هم را باندې کړي دي په وخت کې مو دوی ته وړاندې کړي دي او دا به هم ووایم چې داسې استادان هم وه چې دوی په مضامینو کې په اصطلاح سره څه ونیسه تقاضا غوني کار نه پر موږ سوی دی او نه زموږ څخه غوښتل سوی دی
کله چې تاسې ژورنالیزم لوست کنه په هغه وخت کې د ژورنالیزم د دې له خاطر چې زه هم په دغه ډګر کې کلونه اوسوسی کار کوم کنه یو شی ډیر مهمه پکې دا ده چې ته باید رسنۍ تعقیب کړې دا ډیر ضرور شاید کې و نه وري نه موضوعات خبرې دی سي او یو ډول لکه زنجیر سره تړلې دي موضوعات په دنیا کې کنه پیش سره تړلې دي نو بیا نه خبره څوک څنګه سلی کله یا کار مخته نه سیوړي څنګه دي پانتون په وخت کې دي رسنې اورې دي
بلې او زه خپل کوم په خوشبو کې ما د په ملي کچه د ټولو دلمر امدارنګ د اریانا تلویزیون نشرات اوریدل او په نړیواله کچه کوم چې پاکستان کې د نړیوال شو بلې ولته نړیوال هم نه دي بیا هم په څه سینما کار کوي پاره اندازه سره د بي بي سي الجزيره او امدارنګ په ریکا کې ځنې نړیوال رسنې دي سي ان ان البته او سی جی ٹی این د جی رسنیو هغه راپورونه د دوی محتوا د دوی د راپور هغه د باندې کوم طریقه همدا غشان چې موږ زر لاس ګریوان و تر یو اندازې پر مو کتل او ورسره په دغه کې وو اړیکه کې وو
یعنی تاسو تلویزیون ته ډېر اشاره وکړه ازادي راډیو مو اوریده
بلې ازادي راډیو مو اوریده نو دا زما سره مرکه اغه قدرته وایم د ارتباط یو لامل شاید همدا اوسی چې زه خپل ازادي رادیو کې ما یو څه مخ کې ازادي رادیو د نتورک پاره چې د پښتو برخې پاره دې خبرونه کوي ما غوښتل چې یو څه وګرځم زې معلومات وکم تاسو د ازادي رادیو همکار غلی ملالی بشیر ما هغه تاکیدول البته دی غیخ پرونی مې په اصطلاح سره همدارنګه شی بر سب تاسو خو غیخ پرونی په فیسبوک ته لري تاسو نشرات همستا پراغلار مې تاکیدول
او کبرته دی ژورنالیزم دی برخه تراسو تاسو د ژورنالیزم دی پانسی دا دوره کچيري تاسو په خپل اوس د په پانتون کې خپل مسولیت لري د نشاط په برخه کې کچیر دغه د پانتون د یو استاد په صفت باندې تاسو درس ورکړي څه شان به بدلوي سي نوې ماسلینې ستا کې د ژورنالیزم په برخه کې
عموما لکه څنګه چې شیبر سب تاسو په دې په کې تر موږ به خې او یو چې په لسیزم تر موږ بالا کړ کار کړی دی او په کتنځه تجربه لري زما له فکر تر ټولو مهم شی چې دی هغه دا چې موږ تر تیوري فقط ویل او په هغه باندې پوهېدل مهم دي نور د تیوري فوکس باید ایسته سي او عملي برخې ته که محصل یې زده کوونکی باید ور داخل سي عملي برخه کې اوس هم څونه چې تقاضا د غونې کار البته نه دی ورسره سوی په عملي برخه کې باید د هر یو کریډیټ او مضمون جلا جلا فوکس باید پر عملي برخه وسي او همدارنګه یو ډېر زما لپاره سرخوږونکی شی چې هغه دا چې دا سره سوی دی زه نه پوهېږم چې په افغانستان په نورو پوهنتونو کې به څنګه مسلی یو محصل د درس په جریان کې البته په ټول سمستر کې دی ډېر ښه لایقي کورني کارونه هم کوي البته وخت په وخت په سیم کې سیمینارونه هم وړاندې کوي اپډیټ هم اخلي د درسونو هم د مخکې هم وروسته خو بیا داسې یو وخت راځي د امتحان په ورځ چې کله استاد امتحان اخلي د دې ټول شعبته یوازې د امتحان د پارشې څخه فیصله کوي چې زه د دې ششکار سره هم یم او له وخت وخت مې یو استادان ته مې کله چې زه د زموږ استادان سره نږدې مجلس سره دا خبره مې رسیده کړو چې استاد تاسو دا څه کار وکړي د محصل هغه د سمستر د جریان کورنۍ دندو د فعالیتونو ته وګوري پر فرشي قضاوت مې څه کوم کوي چې یو ورځ د اتمن انسان شاید په کوم مشکل کې شاید کوم ستونزه ولري
یعنی د امتحان د نمرو په ارتباط کله ناکله په ځینو پانتونونو کې د سویسی کې د سی سی دی و عملی کار له خاطر استاد لس نمرې وټاکي د یو بل کورنی کار له خاطر 15 نمرې وټاکي یو امتحان واخلي بل امتحان واخلي او البته په اروپאי پانتونونو کې دا دود هم شته چې یو محصل کله امتحان ورکي او بیا نمرې ترلاسه کړي د کولای شي چې استاد ته وایي چې زه په دې نمرو باندې راځي نه یم زه غواړم چې امتحان بیا ورکم نو هغه ته بیا چانس ورکوي فرضاً 15 ورځې 16 ورځې یو اونۍ وروسته و تیاری وکړه او استاد ما هغه سوالونه بیرته ترینه کوي نور سوالونه کوي فکر نه کوي چې دا هم بدلاره نه ده
نه دا بدلاله نه ده زموږ مسایل کم دي سپیڅلي دي امتحان پروسه کله ژوند دي څلور کال وخت دی پونتن په جریان کې چې کوم ځول لپاره موږ د امتحان لپاره مدګی نه درلودل د موږ دغه لپاره دومره امتحان ورکړی دغه لپاره مدګی نه ولې د کافي نظر مې چې موږ یې تقاضا درلودل هغه ما خسته دي
که ل پونتن شاته ولارسم د مکتب وخته تاسو د میرویس نیکه په مکتب کې ابتدایی او لیسه دوره بشپړه کړې ده
ابتدایی دوره مو په کندهار ولایت کې د قبایلو منځنی ښوونځي و همالته مو ویلې ده او د منځنۍ او عالي لیسې لپاره منځنۍ دوره او عالي لیسې لپاره بیا میرویس نیکه لیسې ته موږ سپار شوی و هغه وخت کې بیا ورې پارې رسولو
کله چې له ابتدایي مکتبه متوسطې ته ورتلې او بیا وروسته لیسې ته لیسه او متوسطه خو یو ځای عدل وسې ده څرنګه په هغه وخت کې فرق درته څه معلوم سو سي نوی محیط نو درته یو څه ناشنا او که نه خو ټول یو کندهار
بالکل په دې خاطر نه وي چې کوم منځنۍ ښوونځي کې چې ما لومړی ځل لپاره شامل شوم بیا نورې ابتدایي دوره بشپړه کړله دغه میرویس نیکه لیسې ته چې موږ ولاړلو هغه لومړنی مکتب څه محلي مکتب دی د یو کوچنۍ سیمې په ساته دی حتما محدود د هغوی د کار کولو د همدارنګم د ادارې د استادانو هر برخه چې وه د هغې سیمې پورې محدوده وه خو کومې لوی لیسې ته چې موږ ولاړلو هغه د ښار په منځ کې یوه لیسه ده چې زموږ لپاره بیخي ډېر حیرانوونکي وه لومړی حیرانوونکي کار دا و چې هغه البته ښوونځي وویل بیا خو نه لیسه سوله زموږ لپاره چې ډېر په ښه وسایلو سنبال و استادان یې هم دومره لایق وو چې موږ خپل اریان و چې دا استادان چیرې و مخکې او بیا جالب لا دا و چې دا مکتب کې د نظم ډېر سخت او خلق قانون و چې دغه څخه چا سرغړونه نه شوی خو دا زموږ لپاره ډېر جالب و چې موږ لا ډېر منظم کړو دا د ژوند بیلابېلې دورې پر انسان چې داسې بیا انسان مزاج له سره اوړي
د لیسې دوره سمو په میرویس نیکه ښوونځي کې لوسته میرویس نیکه زیارت ته هم د مکتب لخوا کله ورغلی یاست په دې کلونو کلونو کې
داسې مسله و چې دغه د مکتبونو په سطحه چې کله به زده کوونکي د علمي سیر لپاره بیلابیلو سیمو ته وړل کېدل چون د افغانستان د مکتبونو دغه فیصله سر سیستم چې موږ ته څونه معلوم دی دوی سره له دې چې ډېر کوشش کوي خو هغسې دغه بیا هم نه دي ورته مهیا سوي شرایط او موقع په لاس نه دي ورغلي نه په مالي برخه کې دونه زیات سپورټ کړي ورته برابر سوي دي د وخت مطابق زما په یادېږي موږ یو وخت د کندهار ولایت کې اطلاعات کلتور ریاست کې دلته میوزیم د موږ د میوزیم ته ورغلي وو خو دا زما لپاره ډېر جالب ده چې میرویس که زیارت ته موږ د مکتب د لورې نه یو ورغلي خو بې له مکتبه موږ ورغلي یو همداسې
فکر نه کوي چې د زده کوونکو لپاره که د ابتدایي ښوونځي وي چې په کندهار ښار کې درس وایي که د متوسطې که د لیسې دا خو د علمي سیر خو څه لګښت هم نه لري خو د احمدشاه بابا مقبره هم سته او د میرویس نیکه زیارت هم سته دوی ته باید ورسي او له خپل تاریخه ځان خبر کړي فکر نه کوي چې تاسو اوس په پانتون کې هغه د مسؤلیت لري چې دا ډېره ضرور ده د ابتدایي مکتب لپاره د لیسې لپاره د متوسطې لپاره او د پانتون لپاره هم
بلکل شیور صاحب زما د مکتب د فارغت تقریبا باید پنځه شپږ کلونه پنځه کلونه البته پرې کېدو چې شپږ مې شروع کېږي او هغو وختونو کې که زه وایم خو حتمن زموږ به یاد فکر کوم عالوي او تجربې نشتون و دا ډېره مهمه ده بېخي ډېره مهمه د یو زده کوونکي لپاره چې له خپل تاریخه آګاه وي له خپلې کلتورې له خپلې ژبې او له هر سره اشنا وي یو خبره ده چې د میرویس نیکه زیارت چې دی لکه نهار ښار څه وتلی د کوکرانو په نوم یو
سیمه خو ده خو دومره نه ده وتلی که نه هغه د عینو د عینو مینې هغه بل سر ته خلک ورځي نو د میرویس نیکه زیارت ته خو تګ اسانه نه ده
بالکل دا مسله داسې ده چې خلک شخصي تللی سي میرویس نیکه زیارت ته
نه نه شخصي تګ بل شی ده وبخښئ ما ستاسو خبرې نیسم زه دا خبره د دې لپاره درته کوم په پرمختللو هیوادونو کې مهمو ځایونو ته زده کوونکي د ژوند په مختلفو مراحلو کې ورولي مثلا په ابتدای مکتب کې مور ولی متوسطت کې هم شاید ور ولی پولیس کې هم شاید ور ولی په پانتون دوره کې هم ور ولی ځکه انسان د ژوند په مختلفو مراحلو کې تغییر کوي ذهن بدلی شي او کله چې په علمي سیر باندې یو چیرته زی او په یو مهم ځای ته ځي لکه د میرویس نیکه زیارت ته لکه د احمد شاه بابا زیارت ته کنه او یا داسې نور مهم ځایونه په کندهار کې شته که په کندهار کې څوک هلته نو طبیعي خبره ده چې کله د یوه تعلیمي مرکز لخوا ورځي نو هغه استاد هم تیاریانې نیولي چې دوی ته تشریح کړي که ته د کورنۍ له غړو سره لاړ سې نو ممکن د زیارت ته یوه دعا وکړي او لاس پورته کړي او کېدای سي شاوخوا پکې وګورې او نور ترې راووځي لیکن که یو څوک تاسو دا اوس فرضاً د خپل پوهنتون د میرویس نیکه د پوهنتون محصلین زیارت ته ورولئ نو خو مجبوریت احساس کوي چې خپله مې معلومات ترلاسه کړي چې د شاوخوا ادرت څه رقم ده د زیارت څه وخت جوړ سوی ده بیا څه وخت ترمیم سوی ده د دې اهمیت په څه کې ده د میرویس نیکه په باره کې هم شاید یو څه معلومات تاسو هلته شریک کړئ کېدای سي چې محصلینو یا زده کوونکو ته دا هم ووایاسي چې په فلانۍ ورځ باندې د میرویس نیکه زیارت ته ورځو یو کس فرضاً حاضر دی سي چې د میرویس نیکه په باره کې د معلومات راټول کړي هلته د زیارت په سر دې له نورو سره شریک کړي شاید دا تر ډیرو کلونو پورې د هغوی په ذهن کې پاتې سي فکر نه کوي چې ډیر مهم کار ده دغه رقم علمي سیر چې مصرف هم پې کم راځي
ډېر مهم دی البته دا شی چې دی شیبر څه زه غواړم د یوې خبرې یادونه وکړم چې زما په میرویس نیکه خصوصي پوهنتون چې البته یو خصوصي پوهنتون دی په دې پوهنتون کې زما د وظیفې تقریبا کمودی کېږي مخکې ما خپله کندهار پوهنتون کې رسنۍ مرکز ورته وایي میډیا سنټر همالته وظیفه درلودله چې لکه څنګه چې تا یادونه وکړله د میرویس نیکه پوهنتون د محصلینو لپاره دا یو ډېر ګټور کار دی وخت په وخت به انشاءالله دا کار سوی هم دی او و به هم نور سي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله چون دا د یو افغان زده کوونکي لپاره د یو افغان محصل لپاره تر ټولو مهمه خبره ده چې له خپل تاریخ آګاهي له خپل کلتور سره بلد یې او په خپلې ژبې باندې پوره پوهه ولري
او بل یو بل شیم ده د پانتون په دوره کې خلک تیسس لیکي په افغانستان کې هم دا دود شته تر هغه تیسس له مختلفو کتابونو څوک راخلي هغه د علمي سیر تیسس یا مقاله ممکن ډیره اغیزمنه او موثره وي یعنی دا هم یو شاید چې خلکو ته ممکن ګټه ډیره ورسي او کله چې په یوه ډله کې څوک دغه معلومات له نورو سره شریکي شاید اغیزمن هم وي یعنی دا تاسو د لپاره ژورنالیزم وسته ده نو ژورنالیزم ژورنالیست خو کېدای سي چې په دغه سوي علمي سیر باندې ولاړ سي هغه مکان فضا زمان د هر څه ته فکر وکړي هغه شی به تکرار هم نه وي تنها به ارقام نه وي چې میرویس نیکه په دې کال وزېږېد او په دې کال باندې وفات شو او دومره کاله پاچاهي وکړه کنه پخې کېدای سي چې دغه اوسنۍ حالت هم ترسیم سي او که څوک له روسي او بل محصل دا کار کوي هغه بیا هم نوې شي خو په هر حال لایق سب کبیرته دې تراسم له ژورنالیزم سره که هم تاسو د نشریاتو مسولیت لري لیکن نور له ژورنالیزم سره څه فکر کوي سي روس پر روس تریلري کې شي او کنه هم دغه د نشریاتو مدیریت په خپله تاسو په دې ډګر کې ساتلی یاست
ژورنالیزم خپل ځان کې تاسو د ما ډیر څه معلومات څه چې ډیر یو پراخ علم دي او بیل بیل برخې لري د اوس لپاره زه د ژورنالیزم البته د ایډیټینګ په برخه کې اخته یم
څه ایډیټ کوي تاسو
زما لپاره اوس همدارنګه کوم د ګرافکس ډیزاین ویډیو ایډیټینګ ویډیو راپورونه چې همدارنګه د مطبوعاتي راپورونه لیکل دي همدارنګ چې کله موږ د ټولنیز رسنیو لپاره کوم راپورونه آماده کوو همغه دي وخت وخت محصلین آماده کوي د رسنیو پروګرامونو لپاره همدارنګ کوم یو ته یو بل خبري اعلانات هم دي
دا مختلف شیان دي د هر یو ایډیټ هم یو څه فرق لري همداسې نه ده
بالکل
ډیر فرق لري چې د اعلانونو لپاره باید لنډی سټډیر فارم وکړي د ویډیو لپاره باید سترګو ته فارم وکړي او د نورو لپاره عادي لیکنو لپاره باید متن ته پام وکي او کده راډیو لپاره لیکي باید غژونو ته پام وکي کنه یعنی مختلف شاندی مختلف شاندی جالب سسری ریډیټ کړی دی او د غوس راته وایس په زین کې پاتې کې د دې مرکه په خیر کې سره شریک
شي ورساب کده خبر وکم چې زخبل د نور گرافیکس ڈیزائن تھے ایڈیٹ سارا سارا ریڈی پبر خکی ماہ ہم تقریباً پہ کافی اندازہ سر کار کھڑی دی کندھار پہنتن پہ داخل کی دو پہنتن جاک پہ نام سر ریڈیوز تھا اور یہ دیو کال لفار ماہ ولنٹیر کار کو بھی صفت کار کھڑی دی اور یہ میں اخبرونہ در لود للا او دا غطر سنگ ز گائن آوخت دی شیرونو یو دانا دوی دی کلمی ہم کلم البتا چه دخل بودیر خوشی جاو داوائی چه تا دکرمی باید زیاد چه کچن دجن مصر بیتنی کمونزم دول مش هم نیرک شنستگی هر وقت چه مشوق سو فراغت پلاس رایسو پاریگا وقت بیامو دا کار کردی دی او نور دیدی چه برخی که دا ایدیو ایدیت بزا دیر شایم چه ایدیو شایدیت کما
نا یک کم جالب تجربه د سیسی یو شای ډیر ناشنا در تشکر سوې په ذهن کې در ګرځي دا اوس سره توې سګوره د رقم یو شای چې لیکلی او ډیر ناسم او ماده سیسم کو بیا برعکس بیا تاسو په ایډیټ کې تیر وتیاس اټمن
لاسه دا ژوند برخې دی دا ډیر برخې
تاسو په یادی شي د کوم تجربه په ذهن ته در ګرځي
بله دا شریکول چې هغه ان شاء الله سره شریک کوم شي برصاب دا څه وخت راغلی و چې ما یو پوسٹر ڈیزائن کړی وو نو دا پوسٹر کسر علی شما درې وار سلور وارو الهام دی بیا می زمر مسول کاست هم واسته وی یعنی سر علی چې ما ډیر کوشش وکړ چې دې غلطی نور ایست سی ایز غلطی نه پکې کې دقیق او پورا د ډیزاینینګ د اصول مطابق راسي او هر وار چې ما راسته ده په دې غلطی و نو بیا ما رضا سره ډېر وخت خندل خندا پر دې راتلل چې زه غلطي به ډېره ساده وه ډېره به اصلګ معلومېدل خو زما به نورته فکر کوي دغه زما د ایډیټینګ هغه د اول سر دغه یو خاطره و البته که ووایم دغه سوالات چې زما لپاره ډېر حیرانوونکی زه په دې نه پوهېدلم چې دا خپله غلطي زه ولې نسم پیدا کولی خو چون د وخت په تېرېدو سره کرار کرار دې ته ما توجه شو چې سره دې چې دقیقه موقته سي خو مسول کسې بیا ګوري یو ځل بیا هم باید تر نظر چې اوسې بیا باید شریک سي
او لکه څرنګه چې مخکې تاسو وویل سي کله چې څوک امتحان ورکوي کېدای سي په دې د امتحان په ورځ باندې د تبسم نه وي نو سوالونه سم حل نه کی د ایډیټ هم فکر نه کوي سي هم داسې ده انسان کېدای سي یو ورځ سم ایډیټ وکړي بل ورځ سمونه کی نو انسان باید په ځان باندې ډیر بے اعتبار هم نه وي خو ډیر ډاډه هم نه وي انسان ماشین نه ده څرنګه لایق سب هم داسې نه ده او دا 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 ژوند خو همداسې ده داسې ده ډېره مننه نصیب الله لایق سي په دې خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته کور ودان
سلامت اوسئ ستاسو څخه او د ازادي راډیو د ټول ټیم څخه ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړي سلامت اوسئ
alma kai tu kraki mana opinam alma kai tu kraki mana rutyam saram ya khay takhpal yar pazangana rutyam saram ya khay takhpal yar pazangana opinam alma kai tu kraki mana opinam alma kai tu kraki mana ni ve nas tar sang da
خوشحال خان وی واڑو پلا سنو کی پانس وی ارمغان وی ٹوکی وی ٹکالی وی خبری د افغان وی ستائی دونو منا د افغان د پختانا ستائی دونو منا د افغان د پختانا وینم علما کئی چوکرا کی مانا وینم علما کئی چوکرا کی مانا وینم نجیب ویل منصور سر گویا وی شاو خوا ودا دا تلور کنجا دنیا پاڑا ور تخان دیدار کی غاڑد ملاوی لویا نندار بیدن